احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنشن بې پروس په اکسپانه کې لیکلي دي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نورې بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لور ته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېر خراب شوې چې تیره میاشت پاکستانی الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستانی پوځي پوستو حمله وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړي توپ د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته لاره پرانیسته. خو لا هم اړیکې کړکې چندې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له 650 تر 800 میګاواټه پورې ده او دوی د 350 او 400 میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو تجربه ورته ثابته کړې ده چې د ژمی له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتې شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنشن بی پروسوبل چې لوبغاړي به په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکي اونۍ درې اړخیز لوبي تر سره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به د لوبي په راولپنډۍ کې تر سره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو بریټ شوی وو چې شپږ لوبغاړي په کې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګي بریز وروسته چې 12 سنه پکې وشتل شول او و بشنور ټپیان شول، د سریلانکا لښ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوز مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوز په خپل ونیسي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې له درې میاشتو وروسته بل پاکستان د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان د تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکیچن اړیکو په اړه مو د تیر جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواری نظر اخیسته.
د پاکستان کوم کړنی چې کوم دریزونه چې دوی سرګندۍ دغه د ډیر د تعجب وړ
اوسنیو چارواکو ته د خوستي ځوانانو یو وړاندیز.
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بي بي سي له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یو شمیر واردونکي د درمل تونونو خوندان او د روغتي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې لوړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړي چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستان به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاوندان، د درملو واردونکي او د روغتي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوي بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنځشنبې په ورځ د نوومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات لرو افغانستان لپاره. دوی سره زموږ مالی مسائل دي او د ګډ محل لپاره هم قراردادونه کړي دي، نو دا مشکلات سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکي سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابره شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانستل شي. بندر عباس شته او هوایی لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سرای شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستانی دي.
د پاکستان د لارو په تړاو کې دوه سره د درملو په بایو کې ډیر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې سل قلمه درمل د هند وي، 14000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بیلابیلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیا مرکزونو مسولین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نشي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسول شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
که دا با کیفیت وي که بی کیفیت وي، مونږ دې ته اړتیا درلودله. دغه اوس د کومې ورځ نه چې د تورخم لاره بندر بند شوی دی، دواګانې شارټ شوي دي. هندي دوا د چرازی په کنټینرونو کې هغه د افغانستان اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له اقرب له یو ویشتمې نیټې څخه تر دریو میاشتو پورې د پاکستاني درملو له واردولو محصول اخیستل کیږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په درې میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوې او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوي برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې دې کار افغان او پاکستاني سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنه کړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډېدلې وي. د یادونه ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپل ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نهتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصي شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کال یو خوا ته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دی خو د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازم دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې حالت د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویل دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خبره چې موږ مشکلات ورو ده او مشکلو مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونوس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون، همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په پوهنتونونو یې لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د ځوانانو د غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپل ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې په هانتونی زده کړې کړي، د ماسترۍ او تراغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمينه برابره کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځایي ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکارۍ د پیاوړتیا لپاره دی بیا ناسته راوبدل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال رادیو ته وویل:
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو تن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو پور کولو کې باید په واسطه غوښتل شي.
خصوصي ځوانان وایي کچیر د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي، نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند ویل:
په موږ کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد، د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سمبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي:
کا په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي ادارو کې اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي، چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي، خپل کورنۍ ته حلال رب نفقه د شخصي کاروبار لري برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویل خوس په هانتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېری دودي دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوست وادي مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي پارک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړل چې یو به برېښنا ورته برابر کړو، له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د یالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو له تاسو غوښتنه ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او جزیرۃ العرب او اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي، راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه گذاری وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که په اوس وخت کې افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاري فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیان لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر 10 بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دبرا ترانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبه په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شاه په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنځشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ترامپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ترامپ د وینا د ایډیټ لامل پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ترامپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړي وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته ویلی وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ترامپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ د خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداري ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وویشتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تغیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیسو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولای. د تعدیل لمخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوه دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسیو ځانمرکو پریزونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن اړیکو پاړه د لړنشوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او لومړی پښتنه طریقه چې پاکستان کې روسیو بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. څنګه د وسنی حالات یو ژوره کثره د تخصصي لحاظ ولرو نو دی پایله تر رسیدو چې د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریزونه چې دوی سرګندوي دغه ډیر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او دغه ټولو تروریستي تحرکات او اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیژیستان په پاکستان کې دي نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پناه کړي. دویم ټکی دا ده چې کوم سرګندونه چې دوی کوي د افغانانو د خلکیا په عقل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارس کې روزل شوی دي او د دوی د فوزي مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصوانه کړنو لپاره دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقل باندې دا ده چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلول کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکی او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولی په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي. دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده د پزای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دا چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاسلرونکو د هویت لپیژنګلوي ورسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاسلري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدل شي چې دا د افغانستان اتباع او کدا یوازې یو لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوی دی د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې په هغه باندې پوره پلټنې کړې دي او د اسناد او شواهد سره دغه سي موضوعات مطرح کړی دا څنګه و چې یوازې یو ادعا و. دریم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابت کړي چې دا کم افراد او اشخاص چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغه اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي خو دا نوې ادعا هم ډیره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپل باید طالبان وړاندې کی. ولې د زمون په حال باندې څوک بایس شوی چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي. نو خپل طالبان دي باید چې وي طالبان په څلور کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب زما هدف تاسو مخکې ویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول سرګندونه کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوړه کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه سرګندونه دغه داوته نور د طالبان چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شک راخ یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسولیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغه رسمي مسؤلین دي، دا چې هغه حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغه ستونزه ده. ولی یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعا مطرح کوي باید د دوی کوم حرکت چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اړخ نه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ زیدونه قضیه څرګندونه وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړی ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبري مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې د ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هرې کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه وادونه چې هم په دې کې ښکیل دي زړه نشي ښکولای. په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بیلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورمانې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیئت دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت ده.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لکه دغه درې پړاو خبرو ورسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان هم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شک ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه چې د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنې دا خپل په دې کې یو شرارت پروت دی چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پړاو اچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپلو نورو مغرضانه کړنو لپاره د دوی نه څو ګټه پورته کړي.
ورستۍ پوښتنه د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ورستۍ کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه دی چې تاسو شاید یاستئ چې پروسه کې دوی د پاوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پښتنې لاندې نوړه ده او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوی دي. ولې د پاوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو گاونډی ده او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانان سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژیو او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواري څرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوري له سره کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وصل شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شئ.